라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریز انرژي د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانی یا پخوانی ټویټر کړی ده. وړاندې راغلی یو چینایي سوداګر شیې د وزارت برسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریز انرژي د تولید فابریکه جوړه کړي چې زرو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابر شي. د چینایي سوداګر له طالب چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر شمېر چینایي دولتي او خصوصي شرکتونه لیواله دي چې د افغانستان پر کانونو پانګونه وکړي. وړم ورځ چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سختو بارانونو او سیلونو نږدې 1 اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکی وایي روسی ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28مه د اوکراین په جنوبی ښار خرسون کې لسو ډیر ښارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسی ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنګېدلې وه. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسی بې پیلوټ الوتکه او توغندي شنډ کړی چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. لبلخوا روسی چارواکو ادعا کړی چې د جولای په 28مه د اوکراینی ځواکونو د شلو بې پیلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړی چې د روسیې پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتر لژد دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراینی وی بې پیلوټ الوتکې د کورسک په سیمه کې پر دوی چاودیدونکو توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې ایول وړپوډي چارواکي محمد عتیف پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. روټرز خبري اژانس د یو اسرائیلي پوځي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدل لري. د اسرائیل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه دغه توغندی د لګیدو په پایله کې لشتلشه لستنه وشل شوی. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لستنه وشل شوی او څلور د شنور ټپیان شوی دي چې د ولسو تنو روغتیایي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرائیل په برید کې څلور وسلوال ووشل شول. زمو ژخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د طالبانو حکومت په یوش مېر ګمرکونو کې سکنرونه نصبوي. د سکن ماشينونو ګټه سره
د سکن نه یوازې کاندي لیدل بلکې ټول شي چې دا سکن ریکارډ کی
او د سوء استفادې څخه مخنیوي کولی شي.
متقاعدو ښځو ته له درو کلونو راهیسې معاش نه دی ورکړل شوی.
د چا خاوند مړ شوی ده، څوک معیوبه دي، ولې درې کاله کېږي چې دوی ته تقاعد نه دی ورکړل شوی.
په باتیس کې پسته تر رسیدو مخکې ټوله شوې. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مځکې پر سر جګړه روانه ده. نن د چپې وژونکې ناروغۍ یعنی ژیړي نړیواله ورځ ده.
سترګې مې ژیړې دي، غوښه مې توره غوندې واوړي، ټول بدن مې خارښ کوي، غوړی د دې شیانو بوی ډېر بد راباندې لګي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان په یو شمیر بندرونو کې سکنرونه نصبوي. کچیرې دا سکنرونه یوازې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو لپاره نه نصبېږي نو ګټه یې څه ده؟ یو شمیر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د دې سکنرونو نصب د تجارتي مالونو په انتقال او شفافیت کې مرسته وکړي. له بلې خوا افغان سوداګر د طالبانو د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي او وایي دا کار دې ژر تر ژره بشپړ شي څو د سوداګرو وخت ورسره ضایع نه شي. جزئیات فریده سیار وړاندې کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د پانګونې د مرکز مشر احمد ضیا خالد په حواله ویلي د افغانستان په دولس بندرونو کې بسکنرونه نصب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیر پلاوی غړي او د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی وایي د سوداګریزو توکو د بررسۍ وسایل او د سکنرونو نصبول د دودیز ګمرکي سیستم د عصري کولو لپاره چې کنټرول ستونزمنو اړین دي. دغه خبره د پروسه څو کاله وړاندې د نړیوالې ټولنې په مرسته په افغانستان کې پیل شوې وه، خو له بده مرغه چې کومه مثبته پایله نه درلوده. خغلی حافظی زیاتوي ځکه هغه مهال کومه مثبته پایله نه درلوده چې سوداګري ستوکي باید سکنر ته داخل شي، خو که چیرې داخل نشي د ګمرکي اسري بڼه بوي، خو فعالیت به یې له فساده ډک وي.
ډېر کلونه پخوا دغه سیستمونه یې درلودل د بینلمللي دوستانو په مرسته، اما دا ناکام شو ځکه چې سم ځینې ګټه پورته نه شو. دا مفسد مامورین ولیدل چې کچیرې دا سکنر فعال وي دا تشریع مامور ته ضرورت نشته چې بیا راشي او سپین تور وخی او تور سپین وخی. نو ځکه دا سکنرونه اکثرا د کار څخه غورځول شوي وو په قصد.
د طالبانو حکومت د نوو سکنرونو د نویت په اړه معلومات نه دی ورکړي. خدای ویلي دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډۍ، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینه، شیرخان بندر او ابو نصر فرحي په بندرونو کې نصب شي. که چیرې دا سکنرونه یوازې د امنیت لپاره نه وي او د سوداګریزو محصولاتو د چک لپاره نصب شي ګټه به یې څه وي؟ ازرخ شافیزی وایي د دې سکنرونو نصب ډېرې ګټې لري.
پرته له دې چې مال ښکته شي او په نتیجه د تشریع ضایع شي او کارتنون او د پکینګ له بین لاړ شي، کېدای شي چې په سالمه توګه پرته له دې چې دا خلاص شي کانتینر، دا محتویات د کانتینر سکن شي. دا سکن نه یوازې سکن دی ولیدی شي مامور، بلکې کولی شي چې دا سکن ریکارد کی او په آرشیف کې پاتې شي. هر وخت دوی وغواړي په شفافیت سره کولی شي چې دا وباسي او د سوء استفادې څخه مخنیوی کولی شي. مثلا په یو کانټینر کې یو قیمتي شی و، مخکې دوی مامورین سره جوړ راته او برنامې ته بدون ورکول او په ډېر ارزانې مثلا د سګرټ پر ځای یا لپټاپ او قیمتي شیانو پر ځای دوی اسفنج یا یو ارزان شی
یو افغان سوداګر انور افغان هم د افغانستان په بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو هرکلی کوي. یو وایي
موږ ته خوشبینه یو چې د سره به د امنیتي ستونزې راکم شي او دا یو تشویش موږ سره شته چې په سکنرونو کې کله کله وخت ضایع کیږي چې تجارانو خاص کر سبزیجاتو او د میوجاتو وخت ضایع نشي او دغه کې هغه تایمرهر زر تر زر خلاص شي د سکنرونو د تجارانو مونږ تیر شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر هیئت پلاوی غړي ازرخ شافیزی وویل د افغانستان په سوداګریزو بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو بریالیتوب د افغانستان د ګمرکونو د مسؤلینو په صداقت او وړتیا پورې اړه لري چې له بده مرغه په تېرو وختونو کې په فساد کې ښکېل وو. ویل کېږي چې د افغانستان په 1200 سوداګریزو بندرونو کې د دې سکنرونو قرارداد د څه باندې 113 میلیونو ډالرو په لګښت له یو خصوصي شرکت سره شوی، خو دا نه دی ویل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې د طالبانو حکومت د دې پروژې لپاره عواید له کومو سرچینو تامینوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوشبیر تقاوت شوی افغان مېرمنې وای په تیرو دریو کلونو کې دوی ته د تقاوت پیسې نه دی ورکړل شوی او اوس لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې تقاوت د دوی حق دی او د طالبانو حکومت یې باید ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې ستونزې په تایید وایي چې د ښځو په ګډون په افغانستان کې د ټولو متقاعدینو وضعیت خراب دی. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
و 50 کلنه نظیفه چې د تقاعد شو مېرمنو لړلې دا وایي له دریو کلونو راهیسې د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه چې په کابل کې د خپل کورنۍ له څلورو غړو سره ژوند کوي وایي میړه هم تقاعد شوی او پیسې هم نه لري چې د ژوند چارې مخته یوسي.
بسیار مشکلات اقتصادي لرم، د خانه کرایه زندگی میکنم،
اقتصاد مخرب دی او په خپله ناروغه یم، د ډوډۍ رنګو لطف نه لرم، د ټولو دکاندارانو قرضداره یم. د اسلامي مالیې ته پوښتنه کوم چې د متقاعدینو ماشینونه ورکړي. دا خیرات نه، بلکې زموږ له ماشینو ګرځول شوي پیسې دي.
دا یوازې نظیفه نه ده چې له دې ستونزو سره مخ ده، بلکې د هغې په څیر نورې ګڼې ښځې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. رونا یوې بلې مېرمنې هم له ازادي راډیو سره ورته ستونزه شریکه کړه.
که فیلانسی سال میشه که مدت ماش ما نداریم
و مخواه شوهر فوت کردم
دوی
وایی دا تقاوت حقوق دا دوی حق دا یو کلچه پا دولتی دارو که کار که و داغ پیسی زکر تریگر زول شوی چلا تقاوت روز تا باور کول کیگی. پا همده حال که دا افغانستان دا متقاعدون تو ولنه هم د دې خصوص تنظیم تاییدوي. د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي رادیو ته ویل چې د خزو په ګډون ټول متقاعدین وسله سختو ستونزو سره مخامخ دي.
دا متقاعدینو کې زنانه هم ډېرې دي، ټول مشکلات سره دچار دي. د چا خاون کور مړ سوی ده، څوک مایوبه دي، نو د دغه په مورد باندې تر اوسه پورې هیڅ اقدام نه ده کړی. همدغه معاش تقاعد لپاره دوی ټول انتظار کې ناست دي، ولې درې کاله کېږي چې دوی ته تقاعد نه ده ورکړل شوی. موږ خپل مشکلات ټولو ته وړاندې کړي دي، ولې زموږ غږ چا تر اوسه نه ده اورېدلی.
ښاغلي سنگر پر نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو پر بنسټونو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره اقدام وکړي څو د ټولنې د دغه قشر وضعیت ښه شي. د تقاعد شویو دې مېرمنو غوښتنې مو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره شریکې کړې، خو هغه ځواب نه کړې. افغان تقاعد شوې مېرمنې په داسې حال کې دا غوښتنې کوي چې وړاندې د طالبانو مشر مالی وزارت ته امر کړی و چې له دولتي مامورینو د تقاعد پیسې ونه ګرځوي. د طالبانو د مشر د حکم له مخې د 1403 کال له لومړۍ میاشتې بعد د ملکي او نظامي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخیستل کېږي. که څه هم د افغانستان متقاعدینو ټولنه په افغانستان کې د تقاعد شوو مېرمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي په ټوله کې د طالبانو د حکومت د 1401 کال راپور مخې په افغانستان کې د تقاعد شو شمیر 1300 تنو ته رسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په بادغیس ولایت کې سش کال د پستې حاصلات تر وخت مخکې راټول شوي دي. مخکې له دې چې پسته په بشپړه توګه پخه شي، خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل وروړی او حاصلات یې ټول کړي دي. دا کار د دې سبب شوی چې په بادغیس ولایت کې د پستې کیفیت او بیه دواړه زیانمن شي. نور جزئیات له سنا کاکړ واوري.
درخت ها بار بیشتر داشتن، اما متاسفانه ای که
ونو ډیر بار درلود، خو له بده مرغه مخکې له دې چې حاصل یې راټول کړل شي مات شو، او د تیر کال په پرتله په نیمه بیه په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي. یو من 4 کیلو پستې د قجوم بیه 600 افغانۍ ده، او تیر کال د یو قجوم بیه 1200 افغانۍ وه.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیر او پلور کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې در دې دمه د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی. یو شمېر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړي دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی. د پستې د شول ماتیدل د بادغیس ولایت د پستې له طبیعي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي، چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي. دوی دغه شان وایي چې سږ کال د بادغیس ولایت د طبیعي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږ کال یې د لیق پستې څخه شاوخوا 10 کیلو حاصلات راټول کړي دي. هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی، د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل:
مغز کې باید بده امسال نداره، چون پسته خام بوده شول شکسته.
دا چې پسته خامه ده او شول مات دی، دام دی لپاره ټول منتظر دي چې د پستې پایله معلومه شي چې وی پیری کنه. لامدې عمله د پستې قجوم به ډیره ټیټه ده،
به می خاطر قیمتي قجوم پسته خیلی زیاد پایین است.
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سږ کال پسته له ټاکل شوې مودې څخه 6 ورځې مخکې راټوله شوې ده. دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې یې پوټي او بې مغزه وي. په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږ کال حاصلات یې ګټه نه لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي، دا سیده وکړه:
د محصولات خپل ځان جوړ کړي، نه د ملت لپاره ګټه، څو نه د تجارت لپاره. سږ کال حاصلات هېڅ فایده نه لري د پستو.
نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی، د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور وختي اندېښنه نه لري. که څه هم هغه ته یې د ویچلو وخته مخکې د پستې راټولول د پستې په مختار او بیې اغېز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولی شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د 10 څخه تر 15% پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږ کال د پستې فصل او بار ډېر زیات دی، چې البته په دې 10% کمبود باندې هېڅ تاثیر نه لري او همچنان د تیرو کلونو په نسبت 3 برابره
ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هېواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د پستې پېر او پلور کار کوي، سږ کال اندېښنه لري چې له وخته مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د خیبر پښتونخوا په کورم کې د زبکی پر سر نشته مرشوب له اړولې ده. د سیمې د اوسیدونکو په خبره دا نشته د جولای په 24مه پیل شوی او لا هم دوام لري. په سیمه کې د ازادي رادیو د مشال برخې خبري الوي د هنګو د مشانو یو جرګه سیمې ته تللې چې سوله وکړي، خو لا یې هڅې بریالۍ نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په کورم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د ځمکې پر سر نښتې کې 14 کسان وژل شوي او 300 ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال طارق ورکزی وایي د کورم په پښور سیمه کې د مدیګي او ملیخیلو کلو ترمنځ د ځمکې پر سر پیل شوې لانجه د بلشخیلو خورکلی سدی سنگینی سپینشګي او پیواړه تر سیمو رسیدلې ده. معلومه نه ده چې دا نښته چا پیل کړې، خو د سیمې د خلکو په خبره د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر له لانجې راپورته شوې ده. د ملیخیلو کلي اوسیدونکي حشمت علي د جولای په 24مه مشال راډیو ته ویلي وو په بشوره کې د یوې جرګې پر مهال دا ویا جریبه انتقالي ځمکې د لانجې د هوارې پر مهال ډزې وشوې چې له کبله یې نښته رامنځته شوه. دا پړچینار د روختون مشر میر حسین جان پرون شنبه د جولای 28مه مشال لاریو ته ویلي تر اوسه په دې نښته کې 14 کسان مړه او 300 ډېر ټپیان دي. د حسین جان په خبره د دې احتمال شته چې مرګ شوبله لوړه شي. په سیمه کې د مشال لاریو خبریال طارق ورکزی وایي سیمې ته له هنګو د مشرانو یو جرګه د جولای په 15مه ورغلې وه چې د دواړو خواوو ترمنځ سوله وکړي، خو په خبره یې د دې مشرانو هڅې تر اوسه ناکامې دي. دا ورکزی په خبره د 4 ورځنۍ جګړې د کورمی اوسیدونکو لري رستونځو سره مخ کړی دي.
موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چکم دی هغه معطل دی او دفترونه بند دي، دغه شانت چکم دی بازارونه بند دي او په کورونو کې د خوراک سکاک او دا شنو دا غشن د نور ضرورتونه چې کم دي هغه امیر غلې نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات مخه ترغلي دي د جګړې د وجې
په بشهره کې تر دې وړاندې هم څوزلې د سمکه پر سر شخړې رامنځته شوې په سیمه کې د شیا او سنی وګړو ګټ میشت او د سمکو پر سر لانجه اکثرا په فرقیز او تاوتریخوالي وړي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت روسا د کورمی د جګړې په اړه رسمن څه نه دی ویلي بل پلو په پیښور کې د زکونکو سازمان په کورمه کې د جګړې د درولو غوښتنه کړې ده د دې سازمان مشر حسن رضا پرون شنبه مشال رادیو ته ویل یو شمیر هغه ځوانان چې په پیښور کې زده کړې کولې په کورمه کې د جګړې له کبله خپل کورونه او سیمو ته نشستنېدلی د هغه په خبره زموږ د سیمې خلک هم غواړي خو معلومه نه ده چې دا جنګونه څوک جوړوي د جګړې له کبله ټولې لارې بندې دي او هغه کسان چې پیښور ته راغلي وو دلته په هوټلونو کې اوسېږي او پیسې یې خلاصې شوي او بند پاتې دي حکومت دې لارې خلاصې کړي یا د هلیکوپټرو یا نورو لارو د خلکو ستونزې حل کړي په 2001 کال کې د کورمې په بشهره کې د شیا او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لسو کسان مړه او ټپیان شوي وو دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وو په کورمې کې به د ځمکې هر لانجه د جرګو له لارې حل کیږي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زیړای چې روغتیا پالانې پټیا غلې وژونکې بولی لا هم د ډیرو افغانانو د مړینو یو علت دی په افغانستان کې شاوخوا یو میلیون کسان پر دې ناروغي اخته دي او له دې ډلې یوازې شپږ ویر سره پیښې په تیرو دوو کلونو کې رامنځته شوې دي سشکال د جولای 28مه یا د زیړی نړیواله ورځ په دې شعار سره لمنځل کیږي چې اوس د اقدام وخت دی دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده پرې اخته کسان کوم رنځونه ګالي او څنګه ترې ځان ساتلی شو اسد الله الدین پرې دا راپور چمتو کړی دی
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لوی دریڅه همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا دیرش ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي
لاس کار کیږي چې په ما باندې دا مرض لګیدل اول خارښت توخه بدن می ټول خارښت کاوه بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می زیړې شي خلکو راتوي روا د زیړې
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبد الله د همدې روغتون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې لاس کلونو راهیسه په زیړی اخته شوی
اوس مسترګ می زیړې دی غوښه می تور غونې والی ټول بدن می خارښت کوي یاره ته حال خو دا په حال یعنی زه هیڅ شی نه سم کولای نه چې بس پوتیم غوړې د دې شانو بوی ډیر بد را باندې لګي وړه می پړکیږي
عبد الله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د 15 اومده ډولونو له ډلې یاو دی زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیواله ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې یو میلیون کسان په دغه ناروغي اخته دي لدې ډلې شاوخوا شپږ لکه او اتیا زره تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاته درې لکه او شل زره نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي د روغتیا وزارت په وینا یوازې شپږ زره افغانان تیرو دوه کلونو کې په زیړی اخته شوي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر شلو افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي خو نور بیا په ناخبرۍ کې پرې اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای ډی او ای خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامې او نظر نورو ته خطرناک دي
لکه ته دا ول په پېښور کې وکړل بیا ته هم نشول دغه ته نه بیا له خښولم بیا راولم دا ته کابل کې یو ملا و غته ورغلم دغه باندې مې توغیزین او لګې لنانی دا وای راکړه
د میدان وردګو د جګټو ولسوالۍ اوسیدونکو 15 کلن عبد القهار ل ډیر شکلون راهیسې په تور زیړی اخته دی هغه وایي د موده کې دم او دعا او درملنه دواړه کړي خو زیړای لا بدن کې پاته دی. عبدالقهر وای خپل بے وازل دی یو انتانی رختون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
نو اوس په دې شپخانه کې په کړه کومه داو ګولې نشته دی. هغه کله چې داو خلاص شي بیا دی بیچاره ځان ته نشي کولای نو بیا زه په باندې په بازار کې اخلم. هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او دی اقتصادي وضع مې بيخي خرابه ده.
عبدالقهر زیاتوی په سیرا کې لورایا د تور زیړی نه خنشته خو په خبره یې زیګر یې ورسوله ولې دی.
نور خدا سینی خانه زنه وینم نه مستر کی دیری دی او نه په کومل تاج په کې کړای پکات به دې باندې پیګما چې جون مې یو چیرته چې کینم نو زه تاسو ته زای پای کوم نه شم دی دلای مو مات په څاور کې ماینه تو کل څاور کې مات ویل چې دا دې مراد ته د جګار دا څه کړای دی لکه دا دی ورک په رګمال باندې وای.
د جولای 28 هر کال د زیړی نړیوال ورځ المنزل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړازې ته غوړه کړی دی. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغۍ له کبله مري او په وینا یې د دغې ناروغۍ د ښې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. د دغه سازمان د معلوماتو لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغي متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول بر چوی چې شخص مصاب کړی وي که چیرې دی پاملرنه ورته ونه کی یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژونکې ناروغي هم کیږي پاینده کې کی او اې دې تر څنګ د هغه بابېړۍ او اختلاطات لامل کېدای شي دغه ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکي. خو په هغه صورت کې چې دی هغه زیړی چې لري که هر ډول وي په عوام اصطلاح که تور زیړی وي یا سپین زیړی یا زیړ زیړی که چیرې دی پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې دی ښه کیږي هیڅ ډول مشکل دی روغتیا صحت ته نشته.
د زیړی یو شمېر پیښې اوږدمهاله وي او دا چې د ځینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولی نو بابیړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړی ناروغي ساري ده چې له ناروغ انسان څخه بل ته د جنسي اړیکو د پچکارۍ د شریکو ستنو او یا هم د ګیرې د چړې یا د غاښونو د برس په ګډون له نورو مشترکو توکو انتقالېدای شي. د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټوره لاره 3 دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوډ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغې ناروغۍ ریښې وچوي خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او خوش او خوشاله است. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه د یو صوتي پیغام پرېږدم. نوم سردار محمد دی. تخلص مې مظلومیت دی. د شهید سردار داود خان په وخت کې د هلمند د کجکی د بند څخه د میوند ولسوالۍ د پاره د کانال نقشه لیدلې ده. نو اوس موږ د داسې سختو مشکلاتو سره مخ یو چې بیخي خالي موږ د څښاک اوبه د 2.5 متره څخه راپورته کوو. د زراعت اوبه نه لرو، هیڅ اوبه نه لرو. موږ د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ یو. زموږ د ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه دا ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي چې د لوړپورو چارواکو پورې ور ورسیږي. موږ هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه کانال باید وخیژي. هم د موسساتو څخه هم د خیریه بنسټو څخه په ټولو باندې زموږ دا غږ دی چې موږ ته دا خدمت وسي.
السلام علیکم. څنګه جوړه به خیر یې؟ اوله په افغانستان کې بیخي وضعیت سره خراب دی. بالا ټکرونه او دا شام خپل اخترو کې هم سره زیات دي او بس موږ معاشات بند او بند تر وسه خدای وی میاشتې راکړي دا نور بند دي. ولازه دا غوښتن درنشته ده دغه ازادي راډیو چینل ته پورته کړم چې دا زموږ معاشات رایلاسي زموږ معاشات کور ته داسې کارونه سره بند دي چې ولا چې بیخي کور کې وړه خلاصې وي بیخي کارونه سره خراب دي.
السلام علیکم. په خیر خیریت بیدار کندهار نه مې تماس نیولی دی. ممتاز کړي د پاکستان نه راغلی دی. په کندهار کې یو نو تاسو نه مننه کوم چې د مرستو بهیر ډیر دغه د زموږ اوسنی اقتصاد ډیر کمزوری دی، نو باید د مهاجرو په باندې دغه اوسي د مرستو باید لړۍ باید سپید شي او مرستو یو شی ورسېږي. موږ په اختر کې هېڅ شی نه درلودی، باید چې د مرستو څه دغه اوسي.